مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته هر کله قدر من اوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې وایي دوی د انتخاباتو په وروستیو لانجو کې همغږي دي. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږي. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د میر احمد سپی په تخنیک لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. او اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسی کې پارلمان ته ورتلونکي لار وتړله. د خبرونو تفصیل په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د خبرې په تاییدولو سره وایي چې دا پیښه نن سهار په 19 امنیتي حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پل چرخی به سوی کابل حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیمپیسی میرسه، دو بم دستی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قراول اول کیمپیسی پرتاب کردند که در نتیجه انفجار این بم ها چهار تن از منصوبین دلیر اردوی ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برداشتند.
تر دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویلو چې په دې پیښه کې پر څلور سرتیرو سربیره یو ملکی وګړی هم ټپي شوی دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو او رود ته د لوېدو له کبله رامنځته شوې ده. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې تر ډېره د افغانستان په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې موټر چلوونکي په تیز رفتارۍ او بې احتیاطۍ تورن شوي دي. اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسی کې پارلمان ته ورتلونکې لار وتړله. دوی وایي تر هغو به د پارلمان غړي د نن نور پرېنږدي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ږغ ونیسي. نن د نومبر 13 په تبلیسی کې د روانو اعتراضونو څلورمه ورځ ده. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان له مختلط څخه متناسب سیستم ته د انتخاباتي نظام د اړولو په برخه کې د اساسي قانون تعدیل رد کړ. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مظاهرې د قوانینو تر محدودې اوښتې دي. لامې کې د نړی ویل سوي چې د پارلمان ودانې لامخ څخه د دغه اعتراض کوونکو د لری کېدو په اړه به اقدام وسی کڅنګ. لوی د زو ډیپلوماټانو اندېښنه شو دلې چې شاید د اعتراضونو په تاوتریخوالي واوړي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د نوامبر پر 18 د ګرجستان له حکومت، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتي چې آرامي او د درناوي وړ مذاکرات پیل کړي. په ګرجستان کې د اروپای ټولنې پلاوی او هم د امریکا متحده ایالاتو سفارت په یوې ګډې لامې کې ویلي چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د تصویب په اړه د پارلمان د ناکامۍ له کبله د ګرجستان ټولنې د لوی برخې ژوره مایوسي مني. معترضان ادعا کوي چې مختلط انتخاباتي نظام د ګرجستان د واکمن ګوند په ګټه دی. بلخوا په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته شوي اعتراضونو له کبله په دې هېواد کې کړکیچونه لا هم په لوړه سطحه دوام لري. له تیرو درې ورځو راهیسې لسګونه اعتراض کوونکي په ټول هېواد کې لارو کوڅو ته راوتلي دي. چارواکي وایي په دې ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي چې درې معترضین، دوه امنیتي سرتیري او یو بل امنیتي ګارد دی. خو راپورونه وایي شایي دا شمېره نور هم لوړوي. په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله دا اعتراضونه راپورته شول. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خپره شوی دی، تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک
دی وای یو بانک ته اور اچول د خلکو نه، بلکې د اشرارو کار دی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې ده. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سولې زو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شودل سوی دی. او په هنګ کنګ کې د پولیټکنیک په هنتون انګړ اوس هم د پولیسو په ماسره کې دی. پولیسو د شپې مهال سلګونو حکومت مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوانو. پولیس افسرانو نن سهار ویل چې د لسګونو هغو اعتراض کوونکو پر ضد چې د تیښتې هڅه کوله اوشکې بایونکې ګاز ربړې مرمۍ او لرګو څخه کار اخیستې دي. معترضانو له څو ورځو راهیسې د دغه پانتون انګړ په خپل کنټرول کې نیولی دی او یو شمېر اعتراض کوونکي نیول شوي هم دي. پولیس ویلي اعتراض کوونکي کولی سي د پانتون له انګړ ووځي خو لاغوی څخه غوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ماسکونه لرې کړي. هنګ کنګ له شپږ میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو شاهد دی. معترضان پر هغه څه غوسه دي چې دوی یې د پیکنګ لخوا د هنګ کنګ محدودیت بولي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. د ګلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیمونه وایي چې د رایو د بیا شمیرنې په لانجه کې د دوی دریځ یو دی. ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې بهیر له دوی سره له سلام مشورو پرته پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا ردوي.
دا ول څه شي تا کوم نورمانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د امر اختلاف نور ځکه لپاره باندې پریزنټیشن نه هم ورکړ او په دې برخه کې مو د دوی د همکاري غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د پکتیا په ګڼ شمېر سیمو کې د غرونو او ځمکو پر سر جګړې روانې دي. په یو راپور کې د دې جګړې عواملو ته کتنه کوو.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي چې دواړه لوري د انتخاباتو د برخلیک په اړه سلا مشورې سره کوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه دریز یو دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل پریکړې یوازې د قانون او د کمشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو په رڼا کې کوي. امید ظهیر مل په دې اړه د راپور راستولای.
د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیر شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټیکټونو غړي وای دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف په اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو نظر لري.
د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی که رایو شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د خغلی عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقی ازادي رادیو ته وویل د دې ارتیا احساسیږي چې دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نګدي همکاري ولري.
نقطه مشترک
دوه لپاره زموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز عملونو پلي کول او لدی مخنیوي دی چې یو متقلب د افغانستان پراتونکو حاکم شي. دوه لپاره همدا مشترک هدف دی خو نور موخه هم لرو.
دا په تیرو دوه اونیو کې دریم ځل دی چې د صوبات او هم پالنې اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشان یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی درایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر هم تحریم کړی وو. خغلی عبدالله پرون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداري هم ورکړ کډ راوی بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران دراتلو مسؤلیت پای پر غاړه وي. عبدالله عبدالله چې پروانو ولسمشي انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی دغه شانې د اعتراضونو د پایل پاړه خبرداري ورکړ. خود د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نوري په جواب کې خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل هیڅ څوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه د هم څوک دا ډول فکر کوي. انتخابات خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د سرګندونو په خبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شوی او طرز عملونو پر بنسټ مخته وړي او کچیر د دوی د کارونو مخه نیول کیږي د حکومت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
لبل خواد پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر دوی ته لقناعت ورکولو پرته پیل کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازو ته یې په دې اړه کافي معلومات ورکړي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او د تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره د یو منظم پلان له درلودلو پرته دا پروسه پیل کړې ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
څنګه دا ده چې کمیسیون څو کار نه دي کړی. یو خو دغه میر محلونه چې ما ویل 2024 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی. یو مسله دویم کار دی د افغانستان خلکو ته د بایومیټریک شوی رایو شمیر نه دی معلوم. او دریمه مسله کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلان یو. موږ د حل لارې خواته نه ځو. موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به منفي وي.
خغلی شینواری وایي دغه کمیسیون دی زر تر زره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول مهم معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نه شي کړای. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری
د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نه شوې کړای. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300 رایو پاره د رسنیو او څارونکو بنسټونو پاره معلومات ورکړی وای او د طرفاینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پایل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پایل کړه.
حضور نهادهای ناظره دروجه یعنی تضمین بکنه پروسه دوباره آغاز.
خغلی اصغری وای د انتخابات کمیسیون باید زر تر زره د 300 رایو پاره خلکو څارونکو بنسټونو او انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ځکه وځنډول شو چې د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بهیر تحریم کړ. دغه بهیر له درې ورځنی ځنډ وروسته پرون بیا پیل شو چې لا یې هم پر وړاندې تحریم او اعتراضونه روان دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات وایي دوی د بیا شمیرنې د بهیر تر بیا پیل دمخه په دې اړه غونډو او بحثونو کې کافی معلومات وړاندې کړي او د اعتراض کوونکو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی.
مونږ ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته موبایلونه ورکړي وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافونو موضوعات په باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعات په اړه مو ټول هغه تیاره اړخونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ښاغلي سادات په خبره د مهال د هیواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوه. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. میوند قلوردوی په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. د 215 میوند قلی اردو چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر هم ورکوي. د څو هم ځل دی چې دولتي ځواکونه په مرجع ولسوالۍ کې له طالبانو څخه سیمې نیسي، خو بیرته یې خوشې کوي. خو دا ځل د میوند قلی اردو قمندان وایي چې په شابه نشي. الیاس دای د دې قلی اردو له قمندان سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې د راپور برابر کړی.
د 215 میوان کلور دو کمانډان تورن جنرال زبی الله محمد وایي د لشکرګاونو د لیل خو د مرجی د مرکز په لور عملیات پیل کړی دي چې 15 کیلومتر پر مخته کړی دي. شاغلی محمد ازادي رډي ټول د عملیات پرون پیل کړی دي او تر دې د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ سوي. هغه طالبانو ته د تلفاتو خبر هم ورکړ.
یو ضربه پرون جوړ شو، یو ضربه لس بجې نن جوړ شو چې پاریو کې سلور نه پر دښمن مړی لري او من اسنا و مقاومت سره تر اوسه پوری مخامخ شوین، فقط زمون ټول احتیاط د ملکی خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماينونو د کشفولو او خونڅاکولو پروګرام روان دی.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي رادیو ته د 215 میوان کلی اردو د کمانډان ټول خبري رات کړې. دا څو مزل دی چې حکومتي مسولین د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې عملیات کوي او د سیمو ترنیول ورسته هغه بیرته خوشی کوي. د 215 میوان کلی اردو کمانډان زبی الله محمد ول دا ځل بنول کې دونکو سیمې ساتي او هغه به ګنشمیر سرتیر ځای په ځای کوي چې د طالبانو لول کې وزي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي، هغه پورې چې مونږ کولای شو سره ساحه تصفیه کوو. د دښمن ځالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو. اوس مونږ خپل کنډک جستامونه د امنیتي او دفاعي موجود دی په مرجع کې چې انشاءالله کولای شي تامین د امنیت وکړي.
اوس چې هوا سره سوې ده جګړه هم کمه سوې ده. کتونکي وایي حکومت ته چې ډول ډول امکانات هم لري په کار ده چې د موکې نه استفاده وکړي او هغه سیمې چې په تیرو څو کلونو کې د لاسه وتلې دي بیرته ونیسي او د ساتلو لپاره هم کلک تدابیر اختیار کړي. مدیر استای د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر د قبیلو او کلیو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي چې ښکېلو اړخونو او ملکی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه هم پکې اوړي. خو دا جنگونه ولې او څنګه پیلېږي او د حل لارې کومې دي؟ په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په یو راپور کې د دې جګړو عواملو ته کتنه کړې.
په پکتیا کې د سمکو غرونو په سر جنگونه چې ډېری وخت له ځاني او مالی زیانونو سره هم مل وي نوی موضوع نه ده، بلکې له پخوا راهیسې په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د میشتو قبیلو او کلیو ترمنځ رامنځته کیږي. خو دا چې د جګړې ولې رامنځته کیږي، د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګلی پاړه وایي
دوی د همدغه فقر، غربت، بیکاری د لمانځه وړلو لپاره د ځنګلاتو او د ملکیتونو پر سر دوی شخړې کوي.
په پکتیا کې د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل بیا د یادو جنگونو تر شا د یو شمېر هغو قومي مشرانو لاس پولیس چې غواړي خپل شخصي ګټې پکې خوندي کړي. نوموړی د جلغوزیو او د ځمکو د قیمتونو پورته تلل هم د جنگونو د ډېریدو لامل بولي.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د غره په سره د منګلو او خروټو ترمنځ جګړه یوه له هغو خونړیو جګړو شمیرل کیږي چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده او تر دېرشو زیات کسان پکې له دواړو خواوو وژل شوي دي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت بیا د دغو شخړو تر شا د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس پولې چې په وینا یې د امانزم د لمنځه وړلو په موخې د کلیو او قبیلو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مداخلې د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو دي چې هغوی په مختلفو اشکالو باندې غواړي چې دلته نظم اخلال سي.
خو آیا دغه جګړې د حل لار هم لري؟ لیکوال او ډاکټر عبدالهادي حماس ازادي راډیو ته وویل چې د قومونو او دولتي ادارو ترمنځ یوه ګډه کمیټه جوړه شي چې د ځمکو او غرونو په سر راپورته شوي ټول جنجالونه په نښه او په ګډه ورته د قانون او یا هم د نرخ له اصولو سره سم د حل دایمي لارې غوره کړي.
بنیادی حل لارې دا ده چې په حکومت باندې، محاکمو باندې، شاروالي باندې، زی دخله قومونه او د دې په منځ کې منځغړي قومونه د دې نه چې یو کمیټه جوړ سي، دوی مشترکه پریکړه وکړي. شاروالي د دوی لپاره مثلا ځمکې بیلې کړي، محاکم په دې د لپاره یو سند جوړ کړي، او بلاخره حکومت مجبور او مکلف سي چې د دې په پلي کولو کې دواړه قومونه دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی ترمنځ د شخړه هواره سي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د محل د پکتیا په ځزي آریو څمکنیو، ډنډې پټان، جاني خیلو، شواک، وزې زدرن، د خوست په مساخلو، قلندر، نادرشاکوټ، ګوربزو، تڼیو، سپیره، دوه مونده او د دې ولایتونو په یو شمېر نورو ولسوالیو کې لوی او وړې شخړې موجود دي چې تر اوسه ورته دولتي ادارو او قومي جرګو د حل لارې نه دي موندلې. د نظر خوندان بیا ملکی او نظامي ادارې مکلفې بولي چې د دې جګړو د ځنی او ملي زیانونو د مخنیوي په هدف د جګړو د ښکلو خو درنې وسلې راټولې کړي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې په نورستان ولایت کې د هغه لرغونی بان په اړه یو راپور لرو چې په ځینو افسانو کې عمر 3000 کال خودل کیږي.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي.
په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو، او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمیع الله همدرد لشکرګات خالی کې د هلمند په اکثرو خوندزیو کې کتابونه نشته، او د ژمي لپاره هم بخاری او نور وسایل نشته. عبدالواحد مدقق ل لوګر نه لیکي کوم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپلواکي وساتي او چاته په خپلو کارونو کې د مداخله اجازه ورنکړي. اسد الله اندړ ل زابل ولایت ل میزان ولسوالۍ نه لیکي د هلمند د مرجع ولسوالۍ په عملیاتو کې باید د عامو ولسي وګړو مرا خیال وساتل شي. او بخي خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې وسلوال غلط زیات شوی دی، اله د چې حکومت مخه ونیسي. او خان محمد اسلامیار د نادلی ولسوالۍ څخه لیکي د هلمند په نوزاد، موساکلا، سنگین، کجکی او بغران ولسوالیو کې یو مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندر په نوم 4000 کلن بند شته دی چې په زرګونه جریبه ځمکه کې قدرتي آباد شوی دی. دا باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله ساتل شوی دی. دا او د باغ په اړه د ته ورته نورې خبرې روحالله انوري په یو تفصیلي راپور کې راټولې کړي دي.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړ ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه، او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شراب جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامې قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلکشن لکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شند خراب شو، مرز ولګه د او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خه پرېمان لرو. خه پونځ نوو سره تر بونی پور ټول د واما ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره د 1344 مونږ ناغل لرو. مونږ بر ډیر غټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې شورا دلته داریدله، د خلکو به تقریبا ار سړې چې ظلمیتوب ته رسیدل نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د کارغه سر به راول کرانه او هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کیدله. کوپر پوخ کی خو دې زاید دلته پروګرام نومیږي. دا غزاینه خلک کتر تول چې چا تاروز کړو خزاو کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نومي له کافرستان نورستان ته واوخته. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه خودل کیگی او د میزان میشتی پورستو کی ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دی د نړۍ د تاریخي بڑونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او د نن په کې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
متحدو ایالاتو په ایران کې د سولیزو مظاهرو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډلیزو ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوي وغندله. سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، له سوله ییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستۍ اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیې ولګول او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. حکومت په میاشت کې د شپېتو لیتره تیلو بیه نیمایي زیاته کړې او له هغه وروسته د هر لیتر بیه دوه برابره زیاته کړې ده. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو په ترڅ کې چې سلو خارونو ته خپاره شوي لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر لسګونو ته ښودل شوی دی. د ایران فارس خبري آژانس د راپور له مخې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا زر تنه نیول شوي دي. دغه راز ویل کېږي چې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون د هیواد په ډیره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلکو ته لاسرسی نه لري. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون پرته له دې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو یاد ځینو ځایونو د ویجاړېدو یادونه وکړي، اعتراض کوونکي اشرار بلل.
آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه‌ای وویل د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي.